سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام اوري، خو له معمول سره سم په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په تیر 2023 کال کې له هغې مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 30% یې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالر بسپنه غوښتې وه، په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پایه یې یوازې 30% او د روان کال تر می میاشتې پورې 53% یا 1.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې دې کمښت په بیلابیلو برخو، له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکوي چې که د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډله ییز ایستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې له ایران د افغانانو ډله ییز ایستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی دی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 8 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. اف ای او پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویل د خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزي، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې په هر خونه کې تر 15 ټنو پورې ممیز زیرمه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره همدراز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړول به له کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته ضایعات راکم او خپله ګټه زیاته کړي. افغان کروندګرو او باغ لرونکو تل له دې کبله شکایت کوي چې د خپلو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هیلمندۍ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته به په راروانه اونۍ کې لاره اواره شي. متحده ایالاتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې په غزه کې 6 ورځنی اوربند ټینګیږي، د اسرایلي برمتو تدریجي آزادول پیلیږي، اسرائیل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د دې کړکیچ د حل لپاره خبرې کیږي. ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې پر روانه اونۍ کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل اسرائیلو په یوه هوایي برید کې 8 کسان چې ماشومان هم پکې دي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبو د ویش په یو مرکز کې وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی غوښتل په سیمه کې د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال په نښه کړي، خو وایي د یوې تېروتنې له کبله د میزایل هدف ونویشت او 2 متره لرې ولګېد. او ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه به خبرې وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناټو وپلوري څو ناټو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا په واشنگټن کې وي او په پام کې لري چې ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکسټ او همدارس د امریکا د کانګرس لګړو سره وویني. ټرمپ تیر شپه په واشنگټن ډی سی کې خبريالانو ته ویل چې دای به د ناټو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناټو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناټو به سل په سلو کې بیا پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام پرون وویل چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوځي، ځکه د په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې د اشغال پر ضد جګړه پر مخ بوزي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکی کې مو ایکوسیستم ایکولوژي مو پیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مهم مو پیژندل او ورسره غذایی زنځیر مو پیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شی دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفې څخه تر 18 صفې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل ضیعي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایی مواد پرې اماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځنې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کم مواد چې دي هغه کم مواد چې دوی د چاپېریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته څه کېدی بیرته خارجېدی. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپېریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپېریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه څه کېږي چاپېریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالېږي، چې دغه خپله څه دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو، لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو په موجودیت کې ډیر مهم دی. چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل ضیعي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیې دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې کم جذب کړي وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابري انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي. د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي اماده کړل، وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې دی نوی موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسېږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسېږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي یې و موږک یا هغه حیوان لومړي مصرفونکي پورې نه رسېږي، یو څه اندازه رسېږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسېږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړله، استفاده کړله، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاته سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه شي کوي؟ غذا آماده کوي. او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي. او دوی چې دي نباتات چې دي هغه بیا د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید، منرالونه، اوبه، دوی په دغه وخت کې څه شي کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کوم منرالونه چې دي یا اوبه و هوا کاربون ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویله اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې او یا فیصده برخه چا نیولې ده؟ اوبو نیولې ده. او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه د جریان په واسطه د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول څه شي کېږي؟ د اسمان و لوړو سطحو ته څه شي کوي؟ ځان رسي. د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته څه شي کېږي؟ په وریځو باندې اوري، چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسېږي نو د هغو هغه په څه شي باندې اوري؟ د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه څه شي کېږي؟ په واوره و ژلۍ باندې اوري. یعنی اوبه څه شي سوله؟ پوت ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو، او که تر هغه هم پورته یخني ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او ژلۍ باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چې شي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال راتویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه څه شي کوي؟ استفاده کوي، یا سمندرونو، سیندونو ته رسېږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربون ډای اکساید چې مثال د اوبو او منرالونو چې دوی کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه شي کوي؟ خارجوي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه څه شي سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربون ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کېږي؟ تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربون ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کېږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کېږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه یې د براس په ډول شکېږي د دغه نبات ته ازادېږي. کله چې دغه آزاد سي بیا د دغه نورو اوبو سره د اوبو د زراعت سره یو ځای کېږي، د اوبو د براس سره یو ځای کېږي او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا چیسو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندې، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژنو. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو یې هم وپیژندې. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره، که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کېږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایع ده د ژوند چې په د ژوندیو موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندیو موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بېله اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته. په طبیعت کې د کاربن دوران وایي چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. که څنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی. او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یو خپل کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه، چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن دای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه، یا کاربن موجود د کاربن دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چی کیږي؟ ازادیږي. یا هم موږ وایو کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویله چې کاربن دای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن دای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي، هغومره بیرته چی کیږي؟ ازادیږي. یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربن دای اکساید اخلي، بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن دای اکساید چې دی خپل ډیر مهم دی او خپل یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډیر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوی ده، د دوی توازن موازنه ډیر خراب سوی ده. د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم ددان چې دی، د دغو ددانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوی ده، د دې هغه ثابت موازنه خراب سوې ده، چې د کاربن دای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده، اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي، چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغییر وخوري، یعنی د تودوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپل د چش په نامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوی دی چې دا موږ په راتلونکي صفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوه سو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوی دی. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوی دي ویلي سوی دي، د اوبو سطح چې سوی ده لوړه سوی ده، چې په نتیجه کې کېدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راز اوس موږ اخیرنۍ برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتني لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند بیاست. شرغ لاس د اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفې څخه تر 4 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم د ټول شان چې دي، موږ په چشي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نیوي کیدونکو ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوه منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو، او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوه منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو شهرونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمه چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولیدي. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو، او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي چې کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دي، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی چې نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلوم دا خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړه ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې موږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کول، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و، چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی، چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي مواد څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو انرژي که څنګه چې موږ وویل انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي. چې نن ورځ موږ 70% د نه نوي کېدونکي کوم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کوم فعالیتونه دي چې دي یا کوم ضروریات چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید دپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کېږي. چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري. چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلي ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د څه په نامه سره یادیږي؟ د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کېږي لېږدول کېږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چېرې تاسې په یاد اوسئ، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسېږي. چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو، د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسېږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یخو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال د هوا اوسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شکو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلیي، مثال اوبه چټلیي، د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو. ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه، بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي. چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب اغونه چې لرګي اخلو بېرته باید اغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسېږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکې طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکې زیرمو څخه استفاده ډېره سي. مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي. همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي. د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسه او باید همیشه نیو نیالګی کښینول سي. دا اوس موږ اوساس د نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړې مو اوسې. زموږ اخري برخې د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام و نانی که هیلی می اومنه هیله لرم چی طول جور روغا و سیعت من بیست. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولې وه او په هغه مو سر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړ یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نه موږ او تاسو حسي غړي پیژنو. حسي غړي چې دي د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلی سو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کېږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسری ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږشپېتمې صفحې څخه تر شپږاویمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسری ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون انتقالیږي د حرکي نیورونونو په واسطه، چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حصي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسیات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې، چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسېږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نور فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده، چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څرنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نه سو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرې سي یا لاس هم پرې سي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه چیسي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري خورا ډیر مهم دی او موږ وایي د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د اگوری پا اوس وقتو که چه دیده داغا کم تکنالوژی چه در دیره شمخت تلاله ده که چه رزموش ده مثال یوزای برخ وست وزیجه ده بل برخی پوست را اخلی پر هاگا بانی چی کهی پیوند کهی چه پا دی سرم مرو تاسی وایو یا هم دا پیوند چه دی مختلف دولونه لری چه مثال ده انسان سخه انسان یا خپل پا وجود که چی که پیوند که یا ده بل انسان سخه و بل انسان تا پیوند که یا هم ده حیوانات و ده پوست سخه چی که پیوند منصره وری چه موش وایو ده دیه که چه دی ویشتر دول رگونه وجود لری چه ده ویشتر دول رگونه چه دی حقا جل تنمی میجه او ده کم جل چه دی ده اغا مخکینی جل سره جل تماس پیدا کی. ورپسې راځو بل حس چې د بصرې حس دی او په سترګې پورې مربوط دی هغه زده کوم. د بصرې حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي او موږ وایو چې بصرې حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصرې په حس کې یا مثال موږ وایي کم سترګه چې دغه لري دغه کم حس مخ ته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغې برخې څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې د هغه پر مشیمه باندې مشلي او د مشیمه پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ چې کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده مهدبه هنداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کېږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده پاتې دي نه وي چې د ماشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایي هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کېدلی سي که چېرې دې ته زیان ورسېږي د انسان د ړندوالي لامل هم کېدلی سي او دا عدسیه چې ده د مهدبې هندارې و شاته چې شي لري قرار لري چې کله تصویر پر مهدبه هنداره ولویږي د مهدبې هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی رامعلومیږي. دا کم تصویر چې ښکاره کېږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنې موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موشلي هلته څه شی راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو مادې د رڼې مادې په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه شي کېږي ترشو کېږي. یعنې په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کېدلی سي زموږ عدسیې ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه ناجوړي ته چې ده د عمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولی سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه یې ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچوي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کوم تصویر چې بیا موږ شیان شي کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چېرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسو لیدلی. ورپسې راځو بله موضوع چې مو ده هغه د سامعې حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کېږي دا حس مطلب موږ کولی سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامعې حس چې دی موږ ته د چاپېریال غږونه اورېدو ته توان راکوي چې په کې د خبرو کولو موسیقي طبي غږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولی سو احساس کولی سو. د سامې حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کوم خبرې چې کوو که چېرې موږ کوم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کولی چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کوم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کوم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي، نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کوم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسوالی سو مطلب د لمسي حس په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسو وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنۍ برخو ترمنځ شي کوي موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته چې کوي لیږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته چې کوي لیږدوي. چې په دې کې موږ مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري، د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښتي همدارنګه انکوس دي، سټریپس دي او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ شي لري نلا ده چې د فشار تعدل شي کوي کې مرسته کوي او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ د ننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلی سو چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بله موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمیانې دي چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته چې کوي اشاره کوي چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل سي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی سي مختلف ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته که چیرې صدمه ورسیږي مختلف ناجوړیان سره موږ چې کېدلی سو مخامخ کېدلی سو او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی سو چې مثال چټلی یا هم مومره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي. همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي ډېر چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذائقې حس چې دی، د ذائقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي. او د شامي حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی چې موږ کولی شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پوستکي پیوند څه ډول یوه عملیه ده؟ دویم سوال، د سترګې برخه واضح کړي. دریم سوال، د شامي حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسې راځو د ایچسي صفتونو. موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان راولاړ شوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کېدای شي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده ایکس او ایکس دی. چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شکیږي، انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه څه کوو واسي کوو. زموږ استاد درس به د اواو یا ایمي صفحې څخه تر دوه یمي صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کیږي ورڅخه یو رنګ چې کیږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې دی یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او ال سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسي کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیاني بې نظمي اندازي مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري. یعنې دا هغه چې د ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلی ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د انبی په نامه سره یادیدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبی رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنت لري چې دغه پیګمنت په واسطه روشانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي. چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنگونه چې دي هغه موږ وای پر روشانه رنگونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواری رنگ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چې دی هغه پر آبی رنگ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې واوسي غالب واوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنې د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ خباس کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سوي دي تر اوسه پورې معلوم سوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دوی پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې شي کم واوسي په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتان یې ټوله خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی شي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوس، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې شي کېدلی شي رامنځته کېدای شي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونو په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ورښتان صاف او د مور ورښتان کوتوسي یا مثال خپل تاوسي ووسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر ساده بې تاوسي ورښتان ولري، چې دا عموما نخالص دي، یعنې هغه کم صاف رښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دی نه که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې څه شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلې چې نسبتا سپین وي او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگ یا تورته نږدې یي. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نږدې خپل هیواد ته راسو هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسانو چې سرسیف کې ژوند کوي فرق کوي ډېر تفاوت کوي یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي یعنی